سلامونه او نیکهلی د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې زستا سو قربا عبد الحی کاکړم وخت د ګرمۍ دولس بجې سوی پاکستان د راتلونکو مالیکال بجټ وړاندې کړی قبایلی سیمه ته څومره پیسې به لیکړي دي د پاکستان د پارلمان پښتانه غړي بجټ ته څنګه ګوري دا به د رواني غړي لوی برخه جوړوي په خیبر پښتونخوا کې امن تحریک د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد اپیل کړی دی د قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو ویم کوي بوریوال کاکړ
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي د پاکستان په جنوبي وزیرستان کوټه او کراچي کې د تشدد په تازه پیښو کې ټول 11 کسان وژل شوی دی د افغانستان د خوست ولایت پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډه د جمعې د ورځې په برید کې شپږ تنه موګړي ټپي شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلینټن وایي که روس په شام کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوال ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي نو دوی به هم خپل مرسته ونه سپموي اوس بشپړه خبرونه نن سهار اتسه کم 9 بجې د جنوبي وزیرستان د وانه په ډو کل کې د امریکا د بیپولټ الوتکه برید شوې ده چې دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوې ده د مشال ریډیو خبريال د ځای خلګو لخلې وای چې په دې برید کې هغه دوه وسلوال طالبان پنشسو چې د وانه د ډوګ په کل کې د طالبانو له مرکز سره نږدې پر موټر سایکل سپارو ځای خلک زیاتوي چې په وجلسو وسلوالو کې یو د ځای کمانډان ملا نذیر مهم کسو چې رحمان الله نومېده د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امریکا د بیپلټ الوتکو په بریدونو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان د کراچي په شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې اوه کسان وژل شوی دي پولیس وایي دا پیښې د کاردار او بختاور ګوټ په سیمو کې رامنځته شوی دي د متحده قومي مومنټ چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د دوی د ګوند درې غړي هم شامل دي د سند صوبې د کورنیو چارو وزارت ویان شراف الدین میمن وایي چې د تیری یوې میاشتې په ترڅ کې د کراچي په شهر کې څه کم 200 کسان وژل شوی دي خو د هغه په وینا د تیر کال په پرتله سش کال د کراچي په شهر کې د تشدد کچا راټیټه شوې ده نن سهار د بلوچستان د کوټي د شهر په سریاب سیمه کې ناڅرګند کسانو د رکشا چلونکو او کارګرانو پر یو ټولي ډز کړې دي چې په نتیجه کې یو کس ځای پر ځای وژل شوی او یو روغتون ته د وړلو پر مهال ساور کړی ده پولیس وایي دواړه کسان ځای اوسېدونکي دي او د هغوی په وینا تر دې دمه کوم چا د دې پیښې په اړه پر غاړه نه ده اخیستې پرون هم د کوټي د شهر پر سپینیش سړک وسلوالو یو بل تن په ډز وژلی و د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری بعد د شنګهای مرستې سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په راتلونکي اونۍ کې چین ته ځي د ای پی پی خبري اژانس د خبر لمخې ولسمشر آصف علي زرداری به د دې سفر پر مهال د چین د ولسمشر هو جینتاو په ګډون له یو شمیر نورو مشرانو سره هم لیده کاته وکړي په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خان د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د شنګهای مرستې سازمان مهم ګڼي او د دې تنظیم د بشپړې غړیتوب ترلاسه کول غواړي مسعود خان وویل چې پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری به په دې غونډه کې د پاکستان استازیتوب کوي او د چینی چارواکو ترڅنګ به په دې غونډه کې د ګډون کوونکو نورو هیوادونو له استازو سره هم لیده کاته وکړي د افغانستان د خوست ولایت پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډه د جمعې د ورځې په برید کې د شپږ عام وګړي ټپي شوي دي د خوست د پولیسو مشر ګلاب جان ویلي چې د خوست ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو د پوځي مرکز مخې ته د چاودونکو موادو یوه لارۍ الوزول شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیس په تېره اونۍ کې وویل چې ملکي وګړو ته 90% مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو د بریدونو په ترڅ کې رسیږي یان کوبیس زیاته کړې ده چې د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې 590 عام وګړي د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي چې کچیری روس په شام کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کولو ته تیار وي نو دوی به هم خپل همکاري ونه سپموي هیلري کلینټن د جمعې په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبري غونډې ته وویل چې د شام پر حالاتو د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو له ځینو مشرانو سره ګوري
I will be meeting in Istanbul toward the end of next week with representatives of a lot of
دا وای زه د روانې اونۍ په پای کې په استنبول کې د سیمې د هغو هیوادونو له استازو سره ګورم چې د شام د حالاتو په اړه جدي اندېښنې لري. که روس د کوفی انان د پلان د شپږو مادو په عملي کولو کې له موږ سره همکاري ته تیار وي، موږ کار کولو ته تیار وو. د میرمن کلینټن الفاظ د هغې په وینا د ماسکو اوسنی دریز لږ تر لږه د دمشق او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې داسې انګیرل کیږي چې ګواکې د بشار الاسد د رژیم د دوام ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د جمعې په ورځ په جنیوا کې د خپلې غونډې پر مهال د شام په حولانو مشار ګوټ کې د ډله ییزو وژنو په اړه د خپلواکو پلټنو امر وکړ. فرانس پریس خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له اووه څلوېښتو غړو څخه یو څلوېښت غړو هغه قرارداد په حق کې رای ورکړه چې په شام کې د تشدد د څېړلو په اړه و جوړ شوي کمیسیون ته یې ویلي چې د دې هیواد د ډلیزو وژنو په اړه دې پلټنې وکړې. روس، چین او کیوبا هم په هغو هیوادونو کې وو چې د دې قرارداد پر ضد رای ورکړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د جرمني د برلین په ښار کې د دې هیواد له چانسلر انګلا مرکل سره یوې ګډې خبري غونډې ته وینا وکړه. نوموړي وویل چې دوی به د جرمني په ګډون له نورو هیوادونو سره یو ځای په شام کې د تشدد د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د روغې جوړې لپاره د کوفی انان د پلان د عملي کولو هڅې وکړې. روس او چین تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه قرارداد ویټو کړی وو چې په شام کې د حکومت لخوا د مظاهرچیانو پر ضد د تشدد غندنه کوله. د خبرونو پای.
خبرنامو له بوریوال کاکړ ځخه واوریدل پر روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. پاکستان د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړی. د پارلمان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي غړي د ته څنګه ګوري؟
دا دمر بدترین بجټ، لیکن دوی دو سیل ټیس او باغرنګ برقرار وساتل دا خو تل د ناکامۍ سبب دی.
زه نه خپل بجټ نشم پیش کړی.
خو ته په دې ویم چې په غریب سړي باندې مونږ زره برابر سبوج وروانه چاو.
افغان چارواکي وایي په پکتیا او اړوند نورو ولایتونو کې د نجونو سکول ته تلل زیات شوي، خو زده کوونکي څه وایي؟
موږ ته مرته ناست یو، د درې هم زړې دي، موږ درې نوې ناست او کتابونه نیم راته رسېدلي نیم نه رسېدلي.
پښتانه وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې په نشه د رشد ځوان کیسه هم داسې ده.
انډیوالان سره کښېنستم په هغو کې د هیروینه نشیان څلور پنځه ورځې چې موږ سره وسې کول نه دي پاخته شوم.
دا خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو. له مشال سره اوسئ. وسم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان حکومت د مالی کال 2012-13 لپاره د 9.68 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. بجټ د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر حفیظ شیخ په داسې حال کې وړاندې کړی چې د حزب اختلاف سخت احتجاج کولی. په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 10 ارب روپی بیل کړل شوی دی. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په ریپورت کې.
د خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ بجټ تقریر وکړو. په دې موقع نوموړي وویل چې د مالی کال 2012-13 د بجټ ټول حجم یو کم 10.68 ارب روپی دی چې د تیر کال په نسبت 15.8% زیات دی. ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې د دې بجټ آمدن 19.15 ارب روپی دی او دغه رنګ خساره 11.40 ارب روپی ده. بجټ کې د پاکستان د نورو مونا سربیره د قبایلی سیمو لپاره هم رقم بل کړی شوی دی. د خزانه وفاقی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ اویل
اس حکومت نے کوشش کی کہ ریجنلی بیلنس ترقی ہو اور تمام علاقوں کو
دې حکومت کوشش کړی دی چې علاقائی پرمختګ دی وشي او ټولو علاقو ته په خاص توګه بلوچستان، قبایلی سیمې، آزاد جموں کشمیر او گلګت بلتستان لپاره زیات رقم بیل کړی شوی دی چې دا رنګ د دې سیمو خلک هم د پاکستان د اقتصاد برخه جوړ شي.
نوموړي زیاته کړه چې په دې بجټ کې د ټول پاکستان ځوانان په خاص توګه په نظر کې ساتل شوی دی او د دوی لپاره مو د 1 لک نوکرو بندوبست کړی دی. د وویل
1 لک نئے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے اور کام کے مواقع فراہم کیے جانے
د یو لک بے روزگار ځوانانو لپاره د خپل مهارت زیاتولو او کار موقع پیدا کولو په غرض ټیکنیکل ټریننګونه او انټرنشپ پروګرامونه شروع کولی شي او سرکاري ملازمینو ته د فائدې لپاره د 13 کالو راسه حکومت د هغوی په تنخواګانو کې اضافه کوي او د بجټ کې هم حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې 40% اضافه کړی ده.
کله چې مشال ریډیو د فاټن د قومي اسمبلی غړي او د سفرن وفاقي وزیر شوکت الله خان نو پوښتل چې د فاټن لپاره په دې بجټ کې څومره پیسې بیل کړی شوی دي، نو هغه وویل
اس حکم کلم پرفیکټ نشي کېدلې او نه د هر چا ټول خواهشات پوره کیږي. موږ چې په دې بجټ کې د قبایلو د پاره څه شی ولیدل، لږه دا دي چې د ځل ترقیاتي کارونو لپاره نورو کارونو لپاره 1,000,000 روپۍ دي چې دا یو تاریخي خبره ده. بل موږ د گلګت بلتستان، آزاد کشمیر او د فاټا سټوډنټانو لپاره 0.5 بلین روپۍ د سټوډنټانو د سکالرشپ په مد کې د هغې دپاره ایښي دي چې هغې کې په خیبر پختونخوا کې او په نورو یونیورسټو کې به هغې ته کوم ځای کې د فاټا کې چونکې یونیورسټي شته نه، هغه هلکانو ته به هغه ځای کې تعلیم ورکوي.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نوم ډله او ځینې نورې ډلې دا بجټ ناکامه بجټ بولي او وایي چې دې کې د ولس لپاره هیڅ آسانۍ نشته او دا تش د لفظونو جادوګری وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا اوس راځیر خوس ګورو د پاکستان د پارلیمان او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي په دې اړه باندې څه نظر لري. پایل له واکمن پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي نجم الدین خان زخه کو چې د قومي اسمبلی غړي دی او د دیر سره تعلق لري. د بجټ وروسته ریاض مسخیل لته ورغلی وو او له دوی سره خبرې کړې وې. نو نجم الدین خان د بجټ په اړه وویل
بالکل جو ما خیال ہے جو کم ریلیف پبلک تھا ملاوی کے یا داغے پجے حالات ہو کے دلتا دہشت گرد گئی اور سیلابوں نے کم ملک تباہ کرے داغے باوجود سے دوام دا پار ریلیف پر کولا داغے دا پار طریقہ کار لا کولا دین اخبل خبر جت نش پیش کے دے
سر تاسو مو چے کم زم ملک سیلابوں نو دہشت گرد دے زپل دے دیر کو خیر دا کان دہشت گرد نو بیا ہم سنا سر پہ پریو دے دی سو اچ ائے دا دیر دا پارا یاد ملکان
بالکل پکارم ڈیر کارال تھا تقریباً شو ہم دے تو داغے باوجود چکم سیلاب نقصانات کے لیے آل تک دہشت گردی نقصانات کے لیے ہمرا فنڈنگ آل تنگا شو ہے تو اکولا روچتا پیرا داغے پارا سے طریقہ کار جو
خود قومی اسمبلی غړی آفتاب احمد خان شیرپاو د نجم الدین خان لدی خبرې سره اتفاق نه کوي. دوی
ما په خیال دا د امر بدترین بجټ ته پدې لیا سره چې دوی قرضې اغشتې قرضو کې هدف نجات قرضې واغشتې سمرا هدف هغه کې یوم نه پر شوی په دغه لیا سره ما په خیال دا پدې بجټ سره کو دوی الیکشن ته لاړ نه څوک دوی لوټ نه ورکې او نن سبا د خلکو چې کومه مسله ده کوغه ګرانی ده ناغه پدې وجه ده چې دوی قرضې جاتې اغشتې دي. بجلی مسئلہ دا سے سخت رہا اور بجلی خلق اتنا میسر کی کہ پدے وجہ چدوی آگوی لا پیسے نہ بڑھ گئی اس سامرا دا آئی پی پی شری آگوی پا 35% آگے مانے کار کئی کو دیو والا پیسے ورکن دا 60% رسیدی شو خلق اتنا پدے گرمے کے سنہ ساغ ملاوی دیشی زمونگا ایکسپورٹ سم پدا گا وجہ پاگے کی کمیر آگلے دے پا دا ٹول چیزنا چیز وطاو گو رہے نظمہ پا خیال دے بجٹ کے منتصخ کارن شو.
دا خو آفتاب احمد خان شیرپاو خو د پاکستان د وفاق د مملکت وفاقي وزیر ملک عظمت بیا دا ښه بجټ بولي خو ولي
مونږه ډېر ښه بجټ پېښ کوو خو ته څه پدې ویم چې په غریب سړي باندې مونږه زره برابر سره بوج وروانه چاو مونږه دال چینی ګران نکړه مونږه ټیکس ونه لګو نام پٹیکس کی اضافہ وکڑا الٹا چی دینا دا بجلی دا پارم ڈیری پیسے کے خود چی دا کم سر زمونگ دا خلق دا غریباران و روزگار وابستہ دے یا دا لائٹ مسئلہ دا نو اغیل ہم ڈیری پیسے اور کری چی انشاءاللہ دا بجلی بحران نوزو دا روزگار دا پارم دا یو لاکو کسانو دا برتی کولو چی سوار لسم و شپار لسم پاسی دا غیدا پارم پکې پیسې کې خوده چې هغه به کریټ کو او وساره جی د زمیدارو د پاره چې ټیوبل کم چلی په بجلی باندې نو ډیر بیل راځي د شمسی توانای په ذریعہ باندې به مونږ غلې د ټیوبل بندوبسو کو او حکومت په نیمه پیسې پاغه کې د خپل جبا ورکی د خزانه نه ورکی او نیمه بداغه زمیدار په خپل سر باندې او په ډیر اسان روپو باندې باغت شمسی توانای په ذریعہ د ټیوبل چلولو چې په پاکستان کې د 100,000 نه د ټیوبل تعداد زیات ته مقام ملو شي او دغه دی وبچت شي د کورونو او د روزګار د پاره
د خو د وفد مملکت وفاقي وزیر ملک عظمت چې د یو ش بجټ بللې خو حاجی غلام علي سنیټر دی د جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې سره تعلق لري د بجټ کې ډېر مشکلات ویني
بجٹ کی حکومت تا ډیر زیات مشکلات تھی ولی چیرمن قوم او مہنگائی بے روزگاری بدلنے او خاص کر دے انرجی کرائسس او بزنس کمیونٹی ډیر په مشکلات کې دي کچری دودو دیتا پاکی کی مینو مانی دی طرف ته توجه نه ورکړي چې انرژي مشکلات به ختمو بے روزګاری مہنگائی د تنخواګانو زیاتول او خاص کر د بزنس کمیونٹی نو ما په خیال بے ودانا کم ترین بجټي ما چې سو په اور دل دودو ګور سیل ټیکس دا چې دینه مخکې کمیټه مونږ کېدل نو دا رومرو چې دودو سیل ټیکس سیمل ډیجیټ تراولي چې د مہنگائی شر کم شي لیکن دودو سیل ټیکس او باغرنګ برقرار وساتل دا خو تل د ناکامۍ سبب دی
دا واجی غلام علی اوس د داس یو غوند دوه متضاد نظرونه درته ورو چې د واکمن غوند پیپلز پارټي اتحادیان دي او د عوامي نېشنل غوند د عوامي نېشنل غوند غلام احمد بلور چې د ریلوی وفاقي وزیر هم دی دا یو ش بجټ بولی
اپوزیشن نور خلکو چې دا به اقتصادی ایمرجنسی لگی بہتر بیٹی نے مینو ڈیر صاف ڈیڑھ بجے کے منتظر سے نہیں شوگر کو لیکن مکمل ملا شو جی ملا لی جی بات اویدا پارا بدیش برکڑی تمہلی لاکھوں تک بدیش برکڑی
دا خود عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د ریلوي وفاقي وزیر غلام احمد بلور چې ش بجټ بللې خو هم د دې ګوند زاهد خان سنیټر دی دا بجټ ش بجټ نه بولی ولی
ګوره دا سیده چې مونږ کم تجویزونه ورکړو غنه نو دا غي کې اول زتا دغه خبره خیم چې مونږ کاغه ول تاسو خیال کړئ په سړی کې مونږ په دې جنگو کو چې تاسو کم هیلت کې ورټیکل پروګرام زو هغه تاسو به تلته کې شروع کړل حالانکه دا د 18 امندمنت وایلیشن دی وایلی دا ختم شوی دی نن په بجټ کې چې کم سره هغه دی هغه د 26 بلین روپۍ خو دي شوې دي نو ول خدای غي ویلې شنو چې موږ پرایم منسټر خبره واغه ټول ناس او ما سره په دا خبره وکړای و دوی مدا چې موږ د ډیم ته پاره د روډون ته پاره کم خبره کړو نو بیا زموږ دا سره تاسو ته نه کړي نو موږ دا څنګه توقع کوو چې هغه زموږ ډیمانډ شي دا په دې کې راغلي کدا نه راغلي کدا نه راغلي موږ خپل ریکومنډیشن وکړو کنه نو موږ دا مخالفت کوو
غلام احمد بلور دا ش بجټ بوري خود دې ګوند زاهد خان به وایي چې دوی اندیشنې دي خو اخونزاده چټان چې د قومي اسمبلی ممبر دی د پیپلز ګوند سره تعلق لري او له بجټ او له باجوړ سره تعلق لري د بجټ پاره څوي
ګوره چې بجټ چې کم راته دی نو مخکې موږ ته ډېر زیات خدشات وو ځکه چې نن د دنیا کم حالات دي بیا د پاکستان کم حالات دي موږ په حالات جنگ کې یو بیا د امریکې سره چې زمونږ کم وکان وې بندي شوې دي زمونږ په پندونو کې کم کوټوتیا نه راغلي دي دا خې د وجه زمونږ خدشات چې ډېر بجټ باندې سخت بجټ راځي په عوامو باندې باندې ټیکسونه لګي خو تاسو وکتل چې د عوامو چې کم خوردونوش اشیا دي په غیبانې سره ټیکس نه دی لګېدلې تنخواګانو کې زیاتواله شوې ده او د روزګار متعلقه زه دا ویل شم چې یو ښه بجټ دی یو ښه وام دوسته بجټ دی کله چې کله موږ رالو اسملی ته هغه وخت کې موږ قبایلو ته پیسې راکړل کې دي 15 بلیونه اوس هغه 15 بلیون ته رسیدلی دي
ل باجوړ ځخه د قومي اسمبلی غړی چې پیپلز ګوند واکمن ګوند سره تعلق لري اخونزاده چټانو سي ل بجټ خوشاله ښکاری
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
وسم نور موضوعات ترازو په خیبر پښتونخوا کې فعال امن تحریک وايي چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا ورکولو پر ضد اپیل جمع کړی دی د ډاکټر شکیل افریدی باندې دا تور دی چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مرسته کړې وه. تر دې وړاندې پولیټیکل انتظامی دته د غداری د قانون لمخې سزا ورکړې وه چې د بهر ملک سره مرسته کړې وه، خو وروسته بیا دغه دریز بدل کړ او وویل چې د ته ځکه سزا ورکړل شوې ده چې د تړاو له منګل باغ په مشرۍ کې لشکر اسلام سره دی، خو د لشکر اسلام دا خبره ردوي. په دې اړه د بشر ګواښ رپورټ ته غوښتي
د امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی سره د لشکر اسلام ډلې د تړاو د نه درلودلو له رپورټونو وروسته د هغه قانوني ملاتړ کوونکی امن تحریک وایي دوی د نوموړي د راخلاصولو لپاره اپیل جمع کړي. امن تحریک چې د فاټا د وکیلانو اتحادیې سره په شریکه د ډاکټر افریدی لپاره د قانوني مرستو برابرونکي دي وایي نوموړی باید له جیله خوشې شي. د امن تحریک مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دو وکیلانو سمی الله افریدی او ایجاد محمد ایڈوکیٹ اپیل جمع کو سر با شپه وکیلانو نور پینل چې کوم دی نو هغه به خپلې وکالت نه وایي جمع کوي. موږ خو دا وایو چې ته سره بالکل ناجیزه کیږي چې په دوه باندې کوم چارجز تورونه لګېدلی دي په دروغو باندې مبنی دي او دا نه منلی کیږي په کار چې دی راحت شي دا د دروغو په دریا باندې چونکی وکالت نامه مو خو لګېلې چې تر اوسه پورې نه ده د چې کوم رو دې دا په دریا باندې موږ دا اپیل چې کوم دی هغه طرف نه سبمټ کړی اینڈ ایف سی آر کمشنر سره چې کوم دی هغه اپیل جمع شو. دغه په بیا ایف سی آر ټریبیونل نه چاري چې بیا فرض کو دلته نه سم مسله یا داسې څه دغه شو دا هغه بیا ایف سی آر ټریبیونل ته.
ډاکټر شکیل افریدی نږدې یو کال وړاندې ایبټ آباد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د کور د معلومولو لپاره د واکسین د کمپاین د چلولو لپاره امریکایانو ته د جاسوسي کولو لوجه ونیول شو، خو تیر هفته د خیبر جنسي پولیټیکل انتظامی دغه په اړه په کړه فیصله کې وویل چې نوموړی ته د لشکر اسلام ډلې سره د مرستې لامل سزا ورکړل شوې. د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر ساد وایي چې پر ډاکټر افریدی یو بل ملک ته د جاسوسۍ لپاره مقدمه چلیدل شي، خو زیاتوي چې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګل باغ څخه خلک ویریږي او آن د پارلمنت غړي هم ورته لویرې پیسې ورکوي. نو معنا یې دا نه ده چې د هغوی سره به ډاکټر شکیل افریدی په خپل زړه مرسته کړي.
ما داسې په خبر کې وخت هغه د لشکر اسلام نه
د چې پر ډاکټر شکیل افریدی د لشکر اسلام د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سره د تعلق او کډ القاعده د ترهګری ډلې په خلاف د امریکا سره د مرستې تور دی په اړه د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر پرون خبرلانو ته وویل چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غواړي او زیاته کړه چې د نوموړي د کورنۍ سره په ارتباط کې نه دي.
موږ له پاکستانی حکومت څخه د هغه رپورټونو په اړه وضاحت غوښتی دي چې ډاکټر شکیل افریدی ته د یوې وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور سزا ورکړي. موږ ته داسې ښکاري چې دا د نوموړي په اړه د دوی د هغه پخوانیو تورونو سره فرق کوي. موږ کوشش کوو چې دا خبره واضح سي. زنه يم خبر چې د ډاکټر افریدی کورنۍ لمر څخه د مرستې غوښتنه کړي او کنه، خو موږ دا مسله لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په واضح او ښکاره توګه راپورته کړي. نه پوهیږم د هغه په کیس کې موږ نور څه کولای شو، خو موږ دا خبره ډیره جدي اخستي او موږ د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی د بندي ساتلو هیڅ جواز نه جوړیږي.
د یادونه وردا چې د ایشیا بشري حقوقو کمیشن هم په پیښور مرکزی جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی ژوند ته د ورپی خطر او د دوی په وینا د هغه د ناقانوني نیونې لوجه اندېښنه خودلې.
دا بشیر غواش چې ډاکټر شکیل افریدی په اړه باندې ریپورت درته وړاندې کړل. په کراچي شهر کې د تشدد په پیښو کې اته کسان وشل سوي دي. پولیس وایي وژل شوو کسانو کې درې کسان د ایم کیوم ډلې غړي دي. تفصیل له کراچي ظفر کریم راکوي.
پولیس وای د تاوتریخوالی پیښې د جمعې په مازیګر د ایب بی ایریا کارادر او بختاور ګوډ په سیمو کې مخې ته راغلي دي. د ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي وژل شوو کسانو کې د دوی د ډلې درې غړي په نښه شوي دي. د سیند صوبې د کورنیو چارو وزارت له مخې د تېرې یوې میاشتې په موده کې د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د نامعلومه کسانو په ډزو 104 کسان وژل شوي دي. د یاد شوي وزارت ویان شریف الدین میمن په دې اړه وایي دی وای پر روان کال کې د هدفي وژنو کومه لړۍ چې شروع شوې ده په دې کې د سیاسي ګوندونو زیاتره غړي په نښه شوي دي. په دې کې د ایم کیو ایم، اے این پی، پیپلز پارټۍ، سنی تحریک او نورو ګوندونو غړي په خاصه توګه په نښه کیږي. د هغه په خبره د تیر کال په پرتله د تشدد پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم د وژنو اوسنۍ شرحه ډیره زیاته ده. دا چې په کراچۍ ښار کې د دې وژنو تر شا کومې ډلې لاس لري، په دې اړه د سیند صوبې د کورنیو چارو د وزارت ویان زیتوی د کومې ځانګړې ډلې نوم خو نشم اخیستی، خو دومره به ووایم چې د تشدد په دې پیښو کې ککړې ټولې ډلې د یو بل سره په څه ناڅه توګه اړیکې لري. په دې کې د طالبانو لاس هم کیدای شي. هغې غواړي چې په دې توګه ښار او په ملک کې بدامنی خوره کړي، په ځانګړې توګه د بینکونو د لوټلو او د خلکو د تاوان دپاره د تختونې پیښې د طالبانو د کړنو سره ورته والی لري. شریف الدین میمن زیاته کړه چې هدفي وژنو او اخو ډب په پیښو کې غیر ریاستي عناصر ککړ دي چې امنیتي ادارې یې په ضد لګیا دي عملیات کوي. امنیتی سرتیری هر ورځ کاروایانی کوي او په جرمونو کې ککړ عناصر نیسي. د روان کال د شروع راسې په دغې پیښو کې ککړ د 500 څخه زیات کسان قانون نافذونکو ادارو نیولي دي. د شریف الدین میمن په خبره نیول شوي کسان محکمې ته وړاندې کیږي، خو د پولیسو د خوا د ګواهانو د نه لرلو له وجې د پولیسو دلایل کمزوري پرېوځي او دا د دې سبب ګرځي چې په جرمونو کې ککړ عناصر د زندان څخه خلاص شي او د خلاصېدو وروسته هغوی یو ځل بیا خپلې سرګرمیانې شروع کړي. د نوموړي په وینا د دې ستونزې د حل په موخه یې نوی قانون د صوبایي کابینې څخه منظور کړی او د دې هڅې کوي چې دغه قانون د اسمبلۍ څخه هم منظور کړي تر څو په دې توګه وکولی شي ښار کې د تشدد په پیښو کې ککړ عناصر د قانون له پنجې څخه خلاص نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په خیبر پښتونخوا پېښور پوهنتون کې د قبایلو ترمنځ د تفاهم پیدا کولو لپاره یو سیمینار جوړ شوی. په سیمینار کې قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو او کارپوهانو ګډون کړی و. دوی څه وویل او نظر یې څه دی، په دې اړه د اصرار اتل رپورټ واوري.
پېښور کې د قبایلو ترمنځ د خپل منځي اړیکو زیاتولو په اړه غونډه وشوه. پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې لخوا را بللې غونډه کې د قبایلي سیمې مشرانو، دینی عالمانو، استادانو، جرنالستانو قبایلو ته په پېښو ستونزو خبرې وکړې او په ډاګه یې کړه چې د دغه سیمو د ګردو مسلو هوارې د هغوی په لاسو کې دی. باید په دې اړه خپل منځي اړیکې مضبوطې کړي او د بېلابېلو څانګو نماینده صلاحیتونه او فکرونه د دې سیمې ولس په ګټه وکارولی شي. د کوربه په حیث د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر یوب جان د غونډې را بللو هدف مشال ریډیو ته داسې سرګرم کو.
دې غونډې مقصد دا و چې مونږ د فاټا باره کې چې څومره خلک سټیک هولډرز دي، کوم د فاټا مشران، د فاټا علما، د فاټا جرنلسټ او علما، چې دا ټول مونږ راغونکو یو ځای باندې او فاټا باره کې یو فهم جوړ کړو، یو انډرسټینډینګ جوړ کړو چې فاټا سره سپنای دي کانفلیکټ چې کوم دی هغه باره کې خبر وکړو. او بل دا چې کوم ملته کې ټریډیشنل روایتي چې کوم ادارې دي هغه په دې تصویر کې څنګه خپل کردار ادا کولی شي.
دې ورځنۍ غونډه کې د وزیرستان په نمائندګۍ د گرینڈ الائنس مشر غړي ملک خان مرجان ویل چې مونږ د پاکستان برخه یو او باید د برابرۍ په سلوک زموږ ستونزو ته پاملرنه وشي.
مونږ پاکستان حسایو قائد اعظم محمد علی جنا قبایل د پاکستان پنځوه اکای تسلیم کړی دا د کې شک او شبهه نشته. 15 کالا قبایل په تیارې کې اوساتل. مونږ اپیل کوو د تاسو د دې چینل په وساتت سره چې مزید مونږ د دې تیارې نه اوباسي، قبایل ته د خپل تشخص ورکی، یو آزاده اسمبلی دا ورکی، په دې کې به د لیف پارٹی کسان راضی، دیکھے بدا جوان نسل راضی، دیکھے بدا خواتین جنکے راضی.
غونډه کې ویل شو چې د خپل منځي اړیکو زیاتولو په سیمه ایز کچه د روایتي لارې د مسلو په هواري کې د دینی عالمانو کردار بنیادی دی. په دې اړه د باجوړ نه راغلی یو عالم مشال ریډیو ته وی.
حافظ فضل مولا منوند او د باجوړ ایجنسی سره تعلق ساتم. دا ډېر اهم میټینګ او اهم کانفرنس او پکاردا چې دغه شان دي بار بار کیږي چې قبایل ته هغه کم حقوق بنیادی انسانی دا غی خپل ضرورت دی چې هغه ورته ملو شي. مونږ هم دا غواړو چې مونږ ته د صوبایي نمائندګي راکړی شي، مونږ له دې بیل صوبه جوړ کړی شي.
غونډه کې د قبایلو د ستونزو په هواري کې د رسنیو کردار وستایل شو او ویل شول چې باید دغه کار نور هم موثر کړی شي. د قبایلي سیمو د جرنالستانو په نمائندګۍ سلیم صافی وویل چې داسې غونډه د والی پیدا کولو او خپل منځي اړیکو زیاتولو په لار لوی ستونزو ته لار هواروي.
دا قسمه سیمینارونه چې هغه انډرسټینډینګ پیدا کولو کې او د ویل په پیدا کولو کې مددګاری او بیا بالخصوص داسې چې هغه کې جینون قبایلي مشران یا قبایلي پوهان هم پکې او د ملک د نورو شعبو سره تعارف لرونکي خلک هم وي.
د غونډو ګډونوالو په دې خبره ټینګار وکړو چې د خپلو مسلو د هواري لپاره باید داسې غونډې روانې او فعالې وساتلې شي، ځکه چې خپل منځي اړیکې د قبایلي سیمو د ولس د تاریخي او روایتي ژوند په ګټه دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
نور رپورټونه هم لرو خو وخت را رسیدلی دی د خبرونو لنډیز غا دولسمې بجې دی. بوروال کاکړ لنډیز اوروي. په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښې د کاردار او بختاور ګوټ په سیمو کې رامنځته شوي دي. نن سهار د بلوچستان د کوټې ښار د سریا په سیمه کې ناڅرګند کسانو د رکشا چلوونکو او کارګرانو پر یو ټولۍ ډزې کړي او دوه تنه وژلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د شنګای مرستې سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په راتلونکې اونۍ کې چین ته ځي. د افغانستان د خوست ولایت پولیس وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډه د جمعې د ورځې په برید کې شپږ تنه مګړي ټپي شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلي کلنټن وایي که روس په شام کې د سیاسي انتقال پر پلان له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار ته تیار وي، نو دوی به هم خپله همکاري ونه سپموي. بوریوال کاکړو چې سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. اوس هم ځو اسلام آباد ته. سراج ظهیر د نن ورځې پاکستاني ورځپاڼې لوستي. ورځپاڼو نن څه خبر کړي او په اداریو کې څه لیکلي؟ سراج ظهیر زخه به واورو.
نن که موږ پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو، هر ورځپاڼې په خپل سرخۍ کې د بجټ خبر راغستی دی. دغه جنگ ورځپاڼه وایي چې د 2,980 ارب روپو وفاقي بجټ وړاندې کړی شو چې پکې تنخواګانو او پینشنونو کې 40% اضافه شوې ده. سیمنټ، چای، سټیشنری او دوایانې ارزانه شوې دي او ګیس، سګریټ او اوسپنه ګرانه شوې ده. آج ورځپاڼه هم لیکي چې تنخواګانو او پینشن کې 40% اضافه شوې ده او دوایانې، چای او سټیشنری ارزانه شوې ده. مشرق ورځپاڼه وایي چې دوایانو کې استعمالیدونکو څیزونو باندې ډیوټي ختمه شوې ده. غوړي، چای، سیمنټ ارزان او سیګریټ ګران شو. ایکسپریس ورځپاڼه په سرخی کې لیکي چې تنخواګانی او پینشن کې 40% اضافه شوې ده. د 1,00,000 نوکرو اعلان وشو. سیګریټ، اوسپنه، سره او سی ان جی ګران شوه. دغه رنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼې ډان، دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون هم په سرخو کې د بجټ خبر راغستی دی او وایي چې د ټیکسونو دایره پراخولو، نوی موقعو پیدا کولو او ولست د اسانۍ ورکولو یو کوشش شوی دی. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د مالی کال 2012 او 2013 لپاره د 2,980 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. ادارې وایي چې د بجټ پیش کېدو نه مخکې وفاقي کابینې د بجټ تجویزونو منظوري ورکړه. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم حکومت داوه کوي چې دا بجټ ولسمل وو او په دې کې نوي ټیکسونه نه دي لګولې شوي او د سرکاري ملازمینو تنخواګانې پکې زیاتې کړې شوې دي. خو بل طرف ته وکتل شي نو د اقتصادي ماهرینو په وینا چې د ملک معیشت د دې جوګ نه دی چې ولستا یو ښه او په زړه پورې بجټ ورکړي. ادارې زیاتوي چې حکومت په سرکاري محکمو کې د درغلو په مخنیوي کې ناکامه شوې دي او په تیر مالي کال کې په اربونو روپۍ دې ناکامو وخوړلې. ادارې د خزانه د وفاقي وزیر دخلي لیکي چې د ملک معاشي صورتحال ډېر ښه دی، خو ادارې د دې پترس کې وایي چې دومره هم معاشي صورتحال ښه نه دی چې څومره یې حکومت وړاندې کوي. خلک پریشان دي او د څه خبرې په تمه دي د کومو چې حکومت د تیر څلور کالو راهسې د دې ولس سره وادي کوي. نو دا وخت ضروري ده چې د قرضو اغستو په ځای حکومت اقتصادي ترقۍ اړخته پام راوګرځوي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری پنجاب کې د 2,900 لپاره د کمیشن جوړولو په غرض ریفرنس د قومي اسمبلی سپیکر ته لیږلې دي چې پکې سپیکر ته هدایت شوی دی چې پنجاب کې د 2,900 صوبای ملتان او بهاولپور صوبې د جوړولو د معاملې جاچ اغستو لپاره کمیشن جوړ کړي چې دارنګ د نو صوبو په اړه کار مخ په وړاندې لاړ شي. د ادارې په وینا چې صدر آصف آصف علی زرداری د خپل پارٹی د حکومت په اخیری کال کې د دارنګ کمیشن جوړول صرف او صرف سیاسي مقاصد ترلاسه کول دي، ځکه چې دا آسان کار نه دی او نه په آئین کې د بدلون کول موقع او گنجائش تا. او د آئین د بدلون لپاره چې کوم آئینی اکثریت پکار دی هغه هم د دې حکومت سره نشته. او بل طرف ته دا چې مسلم لیگ نن په واضح ډول د دې مخالفت هم نه کوي، خدا هم نه غواړي چې د پیپلز پارٹی د لاسه دی پنجاب تقسیم شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې د پیټرولیم په مصنوعاتو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې حکومت راتلونکي 15 ورځو لپاره د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی، خو د دې سره سره یې په دې باندې لیوی هم لګولې ده چې لکه بل به راتلونکي دوه اونو کې حکومت ته 15 ارب روپۍ ترلاسه شي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت دا ټیکس چې لیوی ورته وایي نو لګولې نو ولس ته به زیاته فایده ورکړی شوې وه. ادارې زیاتوي چې د تیلو په نرخونو کې 15 ورځې پس د بدلون فیصله هم په دې غرض شوې ده چې کله هم دوی وغواړي چې د ولس نه په سبانه باندې سرمن وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن شاهین بنیرې درته وړاندې کوي. په نیویارک ټایمز کې د پاکستان او امریکا پر اړیکو او انډیپندنت ورځپاڼه کې په افغانستان کې زکونکو ته په اوبو کې د وسوالو لخوا د زهرله موادو د ګډولو په موضوعاتو لیکل شوی دي. شاهین بنیرې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خکېدو په لور یو وړوکی ګام اخیستل شوی دی او دوه امریکایي پوځي چارواکو د پیښور په پوځي مرکز کې یو ځل بیا خپل کار پیل کړی دی. د دې چارواکو کار دا دی چې د ناټو او پاکستان سره د دواړو پوځونو د عملیاتو په اړه معلومات شریک کړي. په نومبر کې په سلالا چک پوسټ امریکایي ځواکونو د هوایي برید نه وروسته دغه چارواکي مجبور کړی شوی وو چې ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا، پاکستان او افغان فوجي چارواکو د منځورین وروسته وړومبی د امریکا په قونسلګری کې ځینې چارواکي پر ځای کړی شو او بیا دغه فوجي چارواکو ته د کار کولو اجازه ورکړی شو، خو بیا هم د شمیره د هغه په پرتله ډیر لږ ده. کله چې څو کاله وړاندې په پاکستان کې خواوشا 300 امریکایي فوجي تربیه کوونکو او نورو امریکایي چارواکو کار کاوه. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو شپږو ونو کې په افغانستان کې په سلګونو ماشومان روغتونونو ته راوړل شوي چې د زهرو ښکار شوي دي. دغه شان درې پیښې د افغانستان په شمالي تخار ولایت کې رامنځته شوي دي چې ورپکې د ښوونځو 300 جنکې اغیزمنې شوي دي. ځینې حکومتي چارواکو او پولیسو د دې بریدونو تور په وسلوالو طالبانو لګولې دي. ځینې وایي دا کار د افغانستان د دشمنانو دی او ځینې نور پاکستان او ایران ته ګوته نیسي. ورځپاڼې ته د تعلیم د وزارت د میډیا سلاکار ګلاغا احمدي ویلي چارواکي د ځپل شوي زده کوونکو د طبي معاینې د نتیجو په انتظار دي. ولې د اپریل او مئی په میاشتو کې چې کومې طبي معاینې شوي دي په هغې کې د زهریله موادو د شتون درک نه و لګېدلی. احمدي زیاته کړې افغان ولس هر وخت د یاغیانو لخوا د بریدونو د ویرې په حال کې دی. له دغه کبله دا خیال ډیر په اسانه کولی شي چې ګینې ترهګرو ورته په اوبو کې زهر ورګډ کړی دي، خو هر څوک په ولس کې د خورې شوې یرې نظر نه مني. د قامی استخباراتو د ډایرکټریټ ویان لطف الله مشال ورځپاڼې ته ویلي د خونزو تړل د طالبانو لخوا د سپرلي د بریدونو برخه ده. ولې یاغیانو دغه ادعاوې رد کړي او ویلي که په دغه کار کې ککړ خلک په لاس ورشي د شریعت سره سم به ورته سزا ورکوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
وسم د نړیوال موضوعات او بیا ورسته افغانستان او قبایلی سیمو ته بیرته ځو. په داسې حال کې چې په شام کې رامنځته شوی د تاوتریخوال د خوله ورستې پیښې د دې هیواد د حکومت پر ضد د عربي نړۍ د غربي نړۍ د لا ډیر ډیپلوماتیک فشار سبب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې پر ورځ د جنیوا په خپله غونډه کې د شام په خوله نومې شارګوټ کې د ډلیز وژنو د خپلواک پلټنو امر کړی دی. نور تفصیل له واشنگټن هارون باچا راکوي.
فرانس پسجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له وسل ویختو غړو هیوادونو څخه یو سل ویختوې د هغه قرارداد ملاتړ وکړ چې پکې د سوریه د تشدد د پیښو د پلټنو په مخه جوړ شوی ځانګړي کمیشن ته په حوله خارګوټي کې د 13 اونۍ د ډلیزو وژنو د تحقیقاتو لپاره ویل شوی دی. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر نیوی پلې په جنیوا کې د سوریا په اړه شوې د غیسلورمې غونډې ته په خپل بیان کې د هوله ډلیزي وژنې د بشریت پر ضد د جنایت په توګه یاد کړې او د سوریا د تشدد دغه دوسیې د جنایتونو نړیوال عدالت ته د وړلو خپل غوښتنه یې یو وار بیا تکرار کړه. باید وویل شي چې روسیې، چین او کیوبا د ملګرو ملتونو د قرارداد په مخالفت کې رائے واچولې. روسیې او چین تر دې مخکې په امنیت شورا کې هم د مظاهرچیانو پر وړاندې د سوریایي حکومت د ځپونکو عملیاتو د غندنې په مخه راوړل شوي قراردادونه ویټو کړي دي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د جمعې په ورځ په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره یو غټ خبري کانفرنس ته په وینا کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې روسیا د سوریې په بحران کې د ولسمشر اسد حکومت پلوي کوي او ورته وسلې لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له جرمني او نورو ملګرو هیوادونو سره په ګډه به په سوریا کې د تشدد د پیښو د مخنیوي او د کوفی انان د روغې جوړې د پلان د عملي کولو هڅې وکړي. موږ به هر هغه څه چې د شخړې پای ته د رسولو او د سیاسي انتقال له لارې د مسلې د واري په برخه کې کولی شو وکړو. نن ما له چانسلر مرکل سره په دې موضوع خبرې وکړې سو د دې مسلو یو سیاسي حل راوباسو. آیا داسې کېدل ممکن دي او که نه؟ په ټولیزه توګه که ورته وګورو نو زه باوري یم چې ممکن دي. جرمنی چانسلر بیا په خپلو خبرو کې د امنیت شورا له لارې په سوریا کې د انان د پلان د عملي کولو او د اړتیا په صورت کې د اضافي سیاسي کوششونو د رامنځته کولو په خبره زور راوړ. اخوا بیا د ناروې په مرکز اوسلو کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره وویل چې که روسیا واقعي غواړي د سوریا د مسلې د حل په لړ کې له نړیوالې ټولنې سره ملګري شي نو د دې حکومت ورسره په دغه حق له همکارۍ کولو ته تیار دی. زه روسیې ته کړی خپل اپیل تکراروم او دا ځکه چې د دوی د دریستا چې وایي د سوریا په مسله کې د چا په طرف هم نه دي. په امنیت شورا کې په دمشق او په نورو ځایونو کې د اسد د حکومت د دوام د ملاتړ په سترګه کتل کیږي. راپورونه په ورته وخت کې وایي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په داسې حال کې چې د سوریا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو سخت پریشانه کړی یو ځل بیا د خپل شپږمادي پلان د عملي کولو لپاره په ولسمشر بشار الاسد غږ وکړ. دغه راز ویل شوي چې د ملګرو ملتونو شاوخوا 300 تنه څارونکي دا مهال د سوریا په بیلابیلو سیمو کې د 13 اپریل میاشت په 12 نیټه د اعلان شوي اوربند د څارنې په موخه ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو د حوله خارګوټي د ډلیزو وژنو لپاره چې د 13 جمعې په شپه ناوخته پیل شوي او تر 3 ساعته یې دوام وکړل حکومت پلوا ټوپکماران ملامت کړل. د سوریا حکومت دا تورونه رد کړل او د دغو پیښو پړه یې په خپلو وسلوالو مخالفینو واچوله. د سوریا د وسلوالو یاغیانو مشر د تیر زیارت په ورځ په دې ویلو سره چې د کوفی انان د اعلان کړي اوربند پوره لحاظ کړی په نوموړي غږ وکړل چې دوی له دغه قید څخه آزاد کړي سو د حکومت پر ضد له نوي سره پوځي عملیات پیل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام د حالاتو د بحث کولو لپاره د جرمني سفر کړی او د جرمني له چانسلری انجلا مرکل سره خبري غونډه کړې وه. د دې خبري غونډې تفصیل درته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
مرکل د جمعې په ورځ په برلین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبري کنفرانس کې وویل چې نړیوال باید په سوریه کې روان بحران د حل لپاره لاس یو کړي.
دا وایي ټول هیوادونه باید پوره هڅه وکړي تر څو په سوریه کې روان بحران په کورنۍ جګړه بدل نه سي او خلک تر دې زیات ونه کړیږي.
د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د حاکم رژیم پر ضد د خلکو د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي چې زیاتې ملکي خلک دي. غربي دولتونو تیره اونۍ د دغه هیواد په هولا شارګوټي کې د لږ تر لږه 100 تنو د قتل عام په وړاندې په غبرګون کې پر دمشق د فشار زیاتولو غوښتنه وکړه. خو روسیه د بشار الاسد د رژیم په ضد د ملګرو ملتو د شدیدو اقداماتو مخالفت کوي. غربي هیوادونه د دغه مخالفت د له منځه تلو لپاره پر روسیه د فشار زیاتولو هڅې کوي. سوریا له روسیې سره د اوږدې مودې اړیکې لري. دمشق په سیمه کې د روسیې د وسلو لسترو خریدارانو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د روسیې دغه دریت په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل سره مرسته کولای شي. خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په برلین کې خبري کنفرانس ته پرون وویل چې د روان بحران په ترڅ کې نه د بشار الاسد ناتړ کړی او نه یې هم داسې وسلې ورباندې پلورلې دي چې په کورنۍ جګړه کې وکارول شي. پوتین وایي ټولې هغه ادعاګانې چې روسیه د یوه مشخص رژیم یا لوري ملاتړ کوي ناسمې دي. موږ ډېر کلونه له سوریه سره ښه روابط درلودل خو اوس د یوه لوري ملاتړ هم نه کوو. د روسیې د حکومت بیان دروانیونی په پیل کې ویل چې مسکو په سوریه کې د پوځي مداخله مخالفت کوي او د غربي هیوادونو تر فشار لاندې ناراضي. د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دا جرمني ته د ولادیمیر پوتین اول سفر دی. جرمني ته په دغه سفر کې پوتین په اروپایي مارکیټونو کې د خپل هیواد لپاره د زیاتو امکاناتو پر ترلاسه کولو هم ټینګار وکړ. جرمني په اروپایي اتحادیه کې د روسیې له سترو تجارتي شریکانو څخه شمیرل کېږي. د دواړو هیوادونو مشرانو پر اقتصادي مسایلو هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم وویل چې له ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې د ایران اتومي لانجه هم یاده سوې ده. روسیې د ایران په ضد هم د غربي هیوادونو په وړاندیز د ملګرو ملتونو بندیزونو سره مخالفت کړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د افغانستان په غزنی ولایت کې وروسته له هغه د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی چې وسلوالو د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې ښوونځي یعنی سکولونه وتړل. پاڅون کوونکي وایي تر اوسه پورې د غزنی د دوو ولسوالیو زیات کلي له وسلوالو پاک کړي دي او پر دوی بریدونه کې ګڼ شمېر وسلوالې وژلي او نیولې دي. سید شاسکیم له کندهار رپورټ راکوي.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شویو پاڅون غړي وایي چې د عامه حقوقو د ساتلو او د پوهې د عامولو په موخه یې له وسلوالو سره مبارزه پیل کړې او تر اوسه پورې یې د دغه ولایت د اندړو او ګیرو ولسوالیو زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. دوی وایي نه مو تر اوسه له چا څخه مرسته غوښتې او نه هم په چا پسې تړلي یو. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وروسته له هغه د سیمې خلکو د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل کړ چې وسلوالو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو او مرکز کې ښوونځیو ته د ماشومانو پر تګ بندیز ولګاوه. عبیدالله پاڅون چې ځان د ولسي پاڅون استازی بولي وایي په ټولو هغو سیمو کې ښوونځي بیرته پرانیستې دي چې تر اوسه پورې یې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د ده په خبره پاڅون کوونکي ملګري یې ټول د سیمې اوسېدونکي دي او تر اوسه پورې یې نه له دولت او نه هم له بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غوښتې ده.
او ولسی خلکو چې کوم سلام موږ درلودې او یا خلکو درلودې هغه ټول د موږ خدمت کې اچولې دي او راکړې دي. کچا سره د یو مرمۍ امکان وو، کچا سره د یو راکټ امکان وو، کچا سره د یو کلاشنکوف امکان وو، دا یې موږ راکړې. او بعضې هغه خلک چې له صحنې نه وتلي دي بعضې په خارجي ملکونو موږ سره شخصي همکاري کړې دي، پیسې یې راکړې دي او په هغو باندې موږ هغه وسیلې چې مخکې د جهاد په وخت کې استعمال شوې دي هغه موږ اخیستې دي او د ملګرو ته مو ورکړې.
عبیدالله پاڅون وایي تر اوسه پورې پر وسلوالو برید نه دی کړی خو کله چې پر دوی برید شوی نو د ځانونو دفاع یې کړې ده. دی وایي تر اوسه راباندې دوه ځلې بریدونه شوي چې پکې د دوی یو تن کلیوال او د وسلوالو د غاړې اته تنه جنګیالي وژل شوي دي. د ده په خبره په دې سربېره یې تر اوسه پورې د وسلوالو 24 تنه ژوندي نیولې دي چې زیات یې د پاکستان د پنجاب او قبایلي سیمو اوسېدونکي دي.
یو څه کسان چې په یو کلي کې په مخکې له موږ سره رابطه درلوده خو تقریبا مخکې له مخکې چې موږ هلته رسېدګي کولو هغو کلي ته د هغو کلیو خلکو قیام کړی وو او هغه خلک چې راغلي دي نیولي دي. په هغو کې تقریبا 4 کسان افغانان او 6 کسان پاکستانیان دي.
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده هم وایي چې په ولایت کې پیل شوی پاڅون ولسی دی. دی وایي د وسلوالو پر ضد پاڅون کوونکي ټول د سیمې اوسېدونکي دي او تر اوسه پورې په هیڅ چا پسې نه دي تړلي. اکبرزاده زیاتوي چې نه ورڅخه تر اوسه پورې پاڅون کوونکي مرسته غوښتي او نه یې هم خوښه ده چې دولت دې ورسره مرسته وکړي. د ده په خبره پاڅون کوونکي کولای شي په خپله د وسلوالو مقابله وکړي.
اوسه پورې موږ نه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. ولس دومره طاقت لري نو هغوی خپل طاقت له ورسره شته، قوت ورسره شته. تر اوسه پورې له حکومت نه له دولت نه هیڅ غوښتنه نه ده کړې او بهتر همدا ده چې زما په نظر باندې چې دا ولسي پاڅون په خپل مابین کې دوی ځان هم تنظیم کړي، هم تقویه کړي، هم متحد کړي او د دې ظلم نه ځان خلاص کړي. نور د خلکو له داسې ظلمونو نه نفرت راغلی او دروازې به دي داسې خلکو په مخ باندې وتړي. تنها دروازه تړل او نفرت کول هم د دې خلکو د شکست عامل کېدای شي.
بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوی پر ضد د پیل شویو پاڅون غړي اربکیان بولي. دی وایي ځینې کسانو چې له کابل څخه هڅول کېږي بغاوت کړی او ګواښ کوي چې چاره به یې وکړي. تر دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عامو وګړو وسلوال طالبان وهلي او ډبولي دي خو دا لومړی ځل دی چې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پراخ پاڅون پیل کړی او زیاتې سیمې یې ورڅخه پاکې کړې دي.
سید شاه سکیم رپورټ ته غوښ واستو. سم د تعلیم په اړه یو رپورټ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې چارواکي وایي چې شش کال په دې ولایت کې سکولونو ته د نجونو تګ زیات شوی دی او خلک اوس نجونو ته اجازه ورکوي چې سکولو ته لاړ شي او تعلیم وکړي، خو د سکول ځینې نجونې بیا د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه له خوسته د نقیب الله متنوال رپورټ ته غوښ شئ.
پکتیا د افغانستان یو ډیر دودیزپاله ولایت دی. ډیرې مسایلې د قومي رواجونو او دودونو سره تړلې دي. په دې ولایت کې د ښځو پر تعلیم له پخوا ډیر محدودیتونه وو، خو په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د تعلیم برخې ته د دولت تر څنګ خپل خلکو هم پاملرنه وکړه او ښځو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او خپلې زده کړې وکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست اداري مرستیال ناصر حکمت هم وایي چې د پخوا پرتله دا حساسیت ډیر کم شوی او خپل قومونو پریکړه کړې چې نور به نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړی زیاتوي چې په لیرې پرتو ولسوالیو کې هم اوس دا ستونزه مخ پر کمېدو ده.
د پکتیا قومونه ټول د کلتور عناناتو تحصیل لاده دي. حتی زموږ د ولاسه د برقې د تعلیم دپاره مشکل نشته، موانع نشته. ډېر مکتبونه په هغه ولسوالۍ کې چې چا نه منل چې مکتب دی، هلته زموږ د ابتدایي نه متوسطې او له متوسطې لیسې ته ارتقا کړی، لکه په زرمت کې، لکه په زازویو کې، همدارنګه په سیدکرن کې، په سمکنویو کې. نو د جدید شمول سږ کال زموږ په مراتب له نورو کالونه د ولاسو جدید شمول وړاندې زیات شوی دی. یعنې تقریبا زموږ به اته دېرش نهدېرش
خو د پکتیا د سیدکرم ولسوالۍ کې د نجونو یو نوی تاسیس شوي ښوونځي زده کوونکي وایي چې دوی په مینه سبق ته راځي، خو دلته د کتابونو او د ښوونځي ودانۍ نه لري.
زه د پکتیا ولایت اوسیدونکی برېښنا ولایت جسم محمد. دا مشکل لرو، دلته موږ ته لمر ته ناست یو، دا درې هم زړې دي، نور درې نوې ناسته او کتابونه نیم راته رسېدلي، نیم نه دي رسېدلي او موږ ته معلومات ښه درس یایي. نور دا مشکل لرو چې موږ لمر ته هم ناست یو، ځینې تختیب نسته او کتابچې او قلمونه هم نه لرو.
زه زهیده سیدکرم روزاری اوسیدونکی یم. مکتب هم نسته، په خړو خاورو کې ناست یو، کتابچې او قلمونه نسته، مکتب هم نسته.
خو د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې تېرو لسو کلونو کې د پکتیا لسګونو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې او دا چې دا لړۍ همداسې روانه ده، نو دوی ته به هم د ښوونځي ودانۍ جوړه شي او همدارنګه د کتابونو ستونزه به هم ورحل کړي. د پکتیا د چارواکو په خبره چې دا مهال په دې ولایت کې نږدې یو لک څلوېښت زره زده کوونکي دي چې څلوېښت سلنه نجونې دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوسم بلوچستان صوبې ته ځو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نشې توکو پر ضد مبارزین وایي د بیروزګارۍ له امله په نشو د اخته کم عمره ځوانانو شمیر روز تر بلې مخ په زیاتېدو دی. هلته میشت ډېر افغان ځوانان هم چې وایي د سکول د تلو مالي توان نه لري او د ګرانۍ او بیکاری له امله په نشو اخته سوي دي. د بارکوال میخل رپورټ واوري.
د کوټ شهر په منځ کې د حبیب نالی په نوم د مردارو بوې و پراخه نالی ده چې د شهر ټوله ګندګي او چټلتیا په همدې نالی کې بهیږي. په دې مردار نالی کې لکلونو راهیسې د ژوندۍ مړیو هدیره جوړه ده، خو نه پرې د حکومتونو زړه دردیږي او نه ولس ورباندې بوژنیږي چې حکومتونه د ژوندۍ مړیو د دې هدیرې ختمېدو ته اړ کړي. په حبیب نالی کې له پنځلس کلنۍ نیولې تر اویا کلنۍ پورې زرګونه نارینه او کم شمېر ښځې د هیروینو په نشه بوخت دي او ورځ تر بلې د دغو نشیانو د لږېدو پر ځای یې شمېر نور پسې زیاتیږي. د افغانستان د فرا ولایت درویشت کلن ځوان عبدالغنی هم هر ورځ دې نالۍ ته راځي او د خپل ژوند د لنډون دارو ترې اخلي.
زه روین څکوم تقریبا د شپږ اووه کاله کېږي چې زه د روینو نشه کوم. په دې کې موږ یو وار دوه علاج کړی دی، هغه خو داسې علاج نه دی سوی. بیا هم برحاله یو میاشت دوی هم پرېښي دي، بېرته بیا زموږ د ماور له سره بیا موږ بېرته اخته شوي چې حکومت هغه دي او هغه دغه نه دي بندې کړي.
څنګه په نشه اخته شوي؟
هلته زموږ د کورو سره دا تاریخ مش کرله بس ابچی چې من کولی بس دا ګوتی موته به په تاریخ سولی هغه به مش سټلې بس دا سبارم سین نشي
اورې په فراوی رایت کې.
او فراوی رایت
نو کار روزګار هم کوي کنه؟
او زه کار روزګار کوم، زرخشه چلوم او یو بل بای می دی هغه مرخصه را سر چلوم.
ورور دې؟
او ورور.
څه ارمان لري؟
بس زه د ارمان لرم، زه د حکومت څخه د خواهش لرم چې دا روینو اډه باندې کې دا کوم انشات پروشان چې دا گرفتار سی، دا کم نشیان ځوانان چې دی دا دراولې علاج دی په وکی چې دا ځوانان د دیافت څخه خلاصي.
سره له دې چې په کوټه کې د حکومت او بیلابیلو شخصي موسسو لخوا تل د نشو په ضد تبلیغات او سیمینارونه کیږي، خو بیا هم په کوټه کې د نشهیي موادو اډې ونه تړل سوې او نه په نشه اخته ځوانان د حبیب نالۍ غوندې د ژوندیو مړیو له هدیرو څخه ښایسته ژوند ته راستانه سول. عبدالغني وایي حکومت په خپله نه غواړي چې د نشو پلورلو دغه مرکزونه وتړي.
د ښار په مابینس کې مین ناله ده، په دا ناله کې ورور حکومت هم راځي خپله منتلي ویسي. د حکومت دا هم په وسه پرده چې دی دا بند کې،
یعنی د حکومت خلک راځي د میاشت پیسې وړي.
وو د حکومت خلک راځي دلې انارکوټیک سکسي سایه والا دا ګرد راځي د هفته هفته دلې خپل منتلي وړي. حکومت دا نه غواړي، حکومت غواړي په دانن په دایو ګنټه کې به دا ګرد یادې د ما بینځویس.
په کوټه کې د پاکستان د نور ایالتونو په پرتله په نشه د اخته کسانو په منځ کې د کم عمر ځوانانو شمیر زیات دی چې څرګند علتونه یې بېوزلي، بیکاري او د تعلیم نشتوالی دی. د ژوب سیمې اوسېدونکی داود شاه هم داسې یو 22 کلن شایسته ځوان دی. وایي له تیرو 4 کلونو راهیسې د هیروینو په نشه اخته دی. له داود شاه مې وپوښتل چې څنګه په نشو اخته سو.
بس دا سچرس مش کول نه انډیوالا نه سرکشنستم پاغو کې د هیروین نه شیان سلور پنځر وځي چې مور سرویس کول نه دی پاخته شو. اوس مو سلور پنځه علاج مو کړی دی ناکام شي.
په کور کې ورونه فن لتا سره څنګه وځه کې چې تاسو نه شو اخته دوی لتا بد وړي کې نه وړي
لمه خای زخه بد را زوړل. بس و چې سر په خلاص اوس بد نه را زوړې نه دی خپل کمرې ته ورسه خپل ډوډۍ خپل شی و خورم نه دی زار ټیم چې زنه وځه د خرچې د پاره
د یادونه ورده چې د کوټه په شمول د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د نشي موادو پر خرڅلاو د بندیز لپاره جدي ګامونه نه دي پورته سوي او تر ډیره حکومتي چارواکي د نشي موادو له پلورونکو څخه پر رشوت اخیستلو تورن بلل کیږي چې له امله یې په نشه د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې پسې ډیریږي.
د بلوچستان په مرکز کوټی شار کې د نشې توکو خرڅلاو د ځوانانو په هغه اخته کېدل په دې اړه باندې تاسو د بارکوال میخیل رپورت اوریدئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم د خبرونه د پای رپورت. د امریکا په خوانی ولسمشر جارج دبليو بوش نور په واک کې نسته، خو د نوم له خپل هیواد لیري په افغانستان کې هر ورځ اختل کیږي او دغه نوم له سیاست سره نه بلکې له کاروبار سره تړلې دي. په کابل کې د یو بازار نوم دی بوش بازار. ولی پر دې د بوش بازار نوم ایښول سوی او څه پکې خرڅېږي هم له دغو پښتنو سره د مشال د کابل همکاره حمید عثمان بازار ته ورغلی. راځي چې ورسره ملګری شو.
زم دا اوس د کابل د خوای مرکز په سیمه کې د قندار مارکیټ تر شا د بوش په بازار کې یم. دلته د دې بازار له رئیس سره یو مرکه لرم او په سر کې د نوم پوښتنه کوم.
فیض الله رئیس د بازار روس مشهور په بازار بوش.
ولې دې بازار ته د بوش بازار وایي؟
دا خو دې چې خارجي مالونه ارزه کیږي د دې په خاطر دې د بوش بازار کنه. دې نوم د ورځې بازار دی. د ورځې بازار
بازار بوش کې څومره دوکانونه دي؟
دې کې 1500 دوکان تقریبا.
اکثرا دلته د امریکایي پوزي اډونه ورل چې وی تو کې خرڅيږي د نورو یوادونو جوړ شوی تو کې خرڅيږي.
دلته د ټولو یوادونو تو کې څوګه د منډین راوړي، مثلا څوګه د بل ځای راوړي، خو زیاتره تو کې پکې راځم د چای.
د ورځې څومره خلک به دې بازار ته راځي؟
یارانو په زرهاو خلک راځي.
همدا اوس د بوش بازار دی وی وګدې کوڅې په منځ کې روانه ما. دلته دوه خواو ته دوکانونه دي. په دغه دوکانونو کې ډول ډول وسایل تو کې شته، کور د وسایلو نه نیولې تر خوراکي توکو. دلته رنگ رنگ شیرنیگان، جوسونه، پودر، ترموزونه، لاسی تراغونه، داول داول دکور پاکولو بورسونه د سنگار سامانونه او برقی وسایل شته د بوش بازار چې په خو په مرادخانه کې وو اوس د پوی مرکز سیمته راغله لاغي وخت تروسه لکه توپیر کړي په دې چې هغه محلال ته ټول امریکایي توکي خرڅېدل خو اوس د نورو هیوادونو لکه چین ایران پاکستان په خپل د افغانستان توکي په کې خرڅېږي د بوش د بازار یو برخه دوشک او برستنو او نورو لټوټو جوړ شوی یو شایانو ته ځنګړې شوه د دې برخې له دکاندار سره مرکه کوو څه د نوم دوه
زما نو شفیع الله دکاندار یم بوش بازار کې
کوم شایان خرڅې په دکان کې دي
منګه د لیلم باد د شیر د روجایي د برستنې د لیلمې ده شین
د برستنې شیټونه او دغه شایان چې تا په دکان کې دي خلک ډیر د بوش د بازار ناخلي دي لاته ده
ارزانه دي کیفیت کې کیفیت لري لیلمې دي
تاسو د کوم ځای راوړی
منګه د پاکستان راوړو
د پاکستان راوړی دلته خرڅو
دلته خرڅو لاور نه پنجاب نه جزای ناراضي
نور زین نه فرق کوي نرخونه
ان شاء الله هو اتمن ځکه خل د مراجع مشتریان ډیر لري په دې خاطر باندې ارزانه دي خل راځي او کنه خل څه کوي چې راځي محصولات د ګمرک زیاته راځي
د لخر نه د چل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په واتلو سره به په افغانستان کې د هغو پلورنځایونو رستورانونو میلمستونونو او د بوش په څیر بازارونو برخلیک څنګه شي کوم چې د امریکایي پوځي اډو توکي پکې خرڅيږي او یا هم امریکایي پوځیان اخیستونکي دي
سروي چې د باغ صبرې پسته ترخامتي
مشال ریډیو پختنی سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېره کړي
پښتني فهمت ستري ندي سدي
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه